السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراض دی دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو په تیر کال کې هڅه وکړه چې د افغانستان یو شمیر سیمې ونیسي او خپل مشرتابه افغانستان ته انتقال کړي ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه په کابل او لوی ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ د خپرونې پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو چې اجمل اندي وړاندې کوي
دا افغانستان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لوري زر تر زره وڅېړل شي په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی او لسګونه زره کسان په زیمبابوې کې یو لاریون ته راوتلي وو د پوځي کودتا ملاتړ یې وکړ او له ولسمشر موګابي وغوښتل چې واک ته خوشې کړي ولسمشر اشرف غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرانس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه ځنډ وشي او قضیې پر وخت ونه څېړل شي د ادارې به لوی څارنوالۍ ته انتقال کړي
شورای عالی حاکمیت قانون غصب
د قانون د حاکمیت عالی شورا د مځکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي که د قضایي دولت او د حقوقو په اداره کې ځنډ وګورم دواړه به له عدلي وزارت څخه څارنوالۍ ته انتقال کړم دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تیر کال هم په درېیم ملي ښاري کانفرانس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي که څه هم حکومت وایي چې تر اوسه پورې 400 جریبه مځکه له غاصبینو بېرته راګرځولې ده خو دا سينخ کاری چی په غنو خارونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره جدي اقدامات شوي بلخو ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې دا وویل چې د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی ښاغلي غنی نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د محل په هیواد کې له 2 میلیارډ ډالرو ډیر غذایی مواد او له 1 میلیارډ ډالرو ډیر ساختماني مواد او نور داسې توکي هیواد ته راځي چې خپله په افغانستان کې تولیدېدای شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر المریز کال په مقایسه سکال د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو ورسره د دولت د مخالفو وسلوالو په تلفاتو کې هم 15% زیاتوالی راغلی د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو پلانونه په خپل وخت شنډ کړي او دوی ته زیانونه او تلفات وړي
زه ویلی شم چې 13% د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات و او هماغه و چې د دوی تلفات هم 15% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات و
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم ویلي چې افغانستان کې په دې وروستیو کې جنگ جګړې بې ساري توګه زیاتې شوې دي په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډېرو عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي شي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی د دغه ریاست لخوا نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ښار د عمومي امنیتي حوزې له اړوند سیمې څخه د ماینونو ځانمرګي واسکټونو او نورو مهماتو یو زیرمه کشف کړي چې د حقاني شبکې غوښتل په وسیله په کابل کې بریدونه وکړي اخوا د کونړ د استیناف څارنوالۍ د ریاست اجرایه مدیر د داعش د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی د دې ولایت د امنیي قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو اجرایه مدیر شیرنګل نن سهار د څوکۍ ولسوالۍ په یو کلي کې وواژه لا صدر اړونه خبرونه اوري روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د سیړن لپاره د ملګرو ملتونو د سیړون کې ماموریت موقت دوام رات کړ تر دې ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی وو لا دې سره د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پریکړې لیکونو شمیر 11 ته ورسیده چې په 2011 کال کې د سوریه د کړکیچ د پایل رئیس روسیه تر اوسه ویټو کړی په سوریه کې د کارول شو کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د ممانعت د سازمان د شریکې څېړنې موده د جمعې په شپه پای ته ورسیده نن د زیمبابوې په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پالوي لاریون وشو چې ګډونوالو له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. رپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې راوتلي وو. ځینو یې له ځانونو د زیمبابوې بیرغونه راتاو کړي وو او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرېکړل شوي موګابي باید زیمبابوې پرېږدي. پوځ د نومبر په 15مه نیټه په زیمبابوې کې کودتا وکړه او 93 کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نصر بند کړ. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکېچ روان دی، د دې هیواد صدر اعظم سعد الحریري له سعودي عربستان څخه نن فرانسې ته رسیدلی. د لبنان تلویزیوني چینلونو هغه تصویرونه وښودل چې حریري له موټره ښکته کېږي او پرته له دې چې ژورنالیستانو سره خبرې وکړي په پاریس کې خپل کور ته ننوځي. له صدر اعظم حریري سره یې خپله میرمن لارا العظم لوه، خو په تصویرونو کې د نوموړي له درې ماشومانو یو هم نه ښکارېدل. ټاکل شوې ده چې نن به حریري د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره وګوري. څوک چې هڅه کوي په سیمه کې منځګړیتوب وکړي، څو په لبنان کې د ایران او سعودي د ملاتړ لرونکو بلاکونو ترمنځ د نیابتي کړکېچ مخه ونیسي. د لبنان صدر اعظم سعد الحریري د نومبر په 4مه نیټه سعودي ته د سفر پر مهال له خپلې دندې استعفا اعلان کړه او په لبنان کې یو جدي سیاسي کړکېچ رامنځته کړ. د لبنان ولسمشر میشلون د نوموړي استعفا ونه منله او پر سعودي تور پورې کړ چې حریري د هغه د ارادې خلاف اړ کړی دی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه دی.
واګه د ادارې حقوق او قضایا دولت چیز تعلل ببینم اردوش از دولت محترم بدل انتقال میشه به سالمون و دې سبب واضح گفته تا بال گوه مرد نده.
دفاع وزارت وی د دولت وسروالو مخالفانو توان درلو چې تیر کال زیاتې سیمې ونیسي خو په خپل پلان کې ناکام شول.
14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات و.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د ګوښه کړه شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي، خو د انتخاباتو د چارو کارپوهان بیا بل ډول نظر لري.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کیږي و هم رایه تضارت پیدا کیږي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوري او حقیقت څه دی او تاندې څنګه یو نس پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په څلور ملي ښاري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مځکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنۍ ته مځکې نه دي ویشل شوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د زورواکو له لورې د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په ارګ کې په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیې وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. دوی د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایاو او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه به له عدلي وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېر کال په درېیم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلی چې 400,000 جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د رازی خپلواک اداره وایي چې د افغانستان په ډیر شو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسولینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي. دی وایي هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توضیح په اړه کړې وه له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالیږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او له ادارې سخت ناراض دی. نوموړي نن په کابل کې څلور ملي ښاري کانفرنس ته وویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د فوزارت وی د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلی او اوړي کې د خمن خوځښتونه 13% زیاتو. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې تحرکات زیاتو خو د افغان حکومت وسروال مخالفان ونتوانېدل چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هر ورځ تر اتیاو پورې نښتې شوي چې د پام وړ ډېروالی ښکاره کوي. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان نه خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 13% زیات کړي وو.
اوړي او په سږ پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلی شم چې 13% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 12% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ تر اتیاو نښتې او جنگ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دي دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي مشر تشه به د دوی په کارونو کوم ځنډ کوم اغیز ونه کړي. د دې کمیسون نوی کمشنر ملیحه حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوس مهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست په توګه کار کوي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې سبب کېدای شي چې کمیسون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیر چهارشنبې پورس له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړې. د دغه کمیسیون یوه کمیشنره ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې د نوموړي کمیسیون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تن غړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان د اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنۍ کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمیشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې ملیحه حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د شپاړسمې او ولسمې مادې له مخې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. د دغه مؤسسې رئیس یوسف رشید:
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رایه تزرات پیدا کېږي چې هغه باید رئیس وي. ولې که دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر مورد کې به خپلې پرېکړه وځنډوي. نو زه تر باید دا حالات خاتم پیدا شي.
خاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه دوه ویشت کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا ده ته سپارلې د خاغلی احمدزی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمنځ د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د ګوښه کړی شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډېر عمره افسرانو د تقاعد طرحه به په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو دا کار د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او امنیتي وضعیت کې کوم منفي اغیز نه لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دفاع وزارت کې د افسرانو د تقاعد طرحه په دې وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف رامنځته او عملي کیږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د یادې طرحې تطبیق یو مثبت ګام بولي. وایي چې د دې کسانو پر ځای د نوو کسانو ګمارنه باید د شایسته سالارۍ او وړتیا له مخې ترسره شي. یوسف خانزدران پاړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې لوړې زده کړې کړې د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کېږي. ښاغلی وزیر وایي یاد طرحه به تر دوو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز و نکړي.
کسانی کی در احتیاط اس وسنش بالا
دی وی هر کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی په لومړی پړاو کې، هغه چې عمرونه ډیر او تقاوت ته برابر دی په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په داس حال کې چې شاوخوا 15,000 د لوړ زکړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر ای پروګرام ساخته شوه.
ښاغلی وزیر وایي د دغه مرحله لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکو کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1399 مریض کال د جدي په 10مه پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1399 مریض کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروسته شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیا له مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغه طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی وو. د نوې طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 50 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي.
نه تاثیر منفي نه می داشته باشه، تاثیر مثبت
دی وایي. دا کار منفي نه بلکې مثبت تغیز لري. دا طرحه ان شاء الله د افغانستان د وضعیت لپاره اغیزمنه ده. څنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلي کیږي نو ځکه منفي اغیز نه لري. نوي جنرالان چې له نویو تجربو او لوړ زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي وایي. په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغیز وکړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي، تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ننګرهار په ځینو ناامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤولو کسانو سره د ستونزو یاده کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر به حل شي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې ناامنه دي شکایت کوي چې دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه ناامنه سیمې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېری چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو سیگنل کار پری دی بس منگا رو رم مریضم پاتی روغ نا روغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی تلپون دلا سمخیو
دیر مشکلات سر مخیو پا بل جشپ زلال ما موبایل کار نکا دو کون زنگون والا بیرا بس یہ موٹر ہم دو کون راوتے ہو چی یار دا رک شو سر شو بس پایگانو کار نکا
بل خواد ننگر هر ولیت وین اتاولا خو گیانے وی ولیتی داری پزینو سی موکی دا مخابراتی شبکو دا نفالیت پتراول مسئول کسانو سر خبری کری او پا وینای دا سنزب پنگدی راتونکی که حل شی.
خبرات شبکو ستونزه لاړو د مسولین سره شریک شوی زین ستونز شته دی ان شاء الله غوښمن دې ډیر تر حل شي او یو ځل بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې تړل کیږي یا بندیږي فعال اوسېدل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سہولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچېری د دې ستونزې مخه ونیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. پر دې پوهیدل چې د انسان ستړیا تر هغه حد رسیدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري آسان کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهیدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور له نوریاس نوري اورو.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي ترڅو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرام نه خبريږي. ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا ازادي راډیو ته د احترام کوم او زما ارزار یې ویل ته مونږ کوي دا شاید چې دا تاسو سره چې ښه شي چې ورته دې شاته تاسو دا دا ټول درغونه چې دې دای خلکو باندې کړی دي چاپ کټاری کې دي چاپ وبند وو چې په کې ټول سرکونه باندې اورنځه ما شمال موټر واله رپ خاطر اوسو دا شروادي دې متوجي شي را دې چې دا صاحب یې وګوري دا ټول موټر چې مدینه را پیریږي دا 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 پای درغونه دې آزاد کی چې دا خلک پر پای درو باندې شي دا په دې نه چې بس کې چاپ کټاری کې آی دې ته خور راغله دا سرمن کې چې خاني دې سرک باندې ما باندې کړل دا به خاطر چې شروادي دې دې وځو او تر راشه حرکت کوي راشه دا سرک چې شاشه دې وګوري دا خلک شاد زامن ته کې وګوري دا ټول دا صحه وګوري دا خلک چې پای درغونه باندې کړی دي.
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیمی تندر خبری کم دا جمعې په مبارک ورځ دا پکتیا ولایت دا پندو ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه دا کانکور ازمایښتي ازموینه دا خوجدین منګل په مالی لاګښت دا تمکنی ولسوالی د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ جلسه ورسره خونکو په ګډه واخستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. د خبرونې په جریان کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن څلورم ملي ښاري کانفرنس ته په کابل کې وینا وکړه او د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د ادارو لکاره خپل نارضایتوب څرګند کړ. په دې اړه هڅه کوو چې د ازادي راډیو په نن ورځې خپرونو کې د چارو کارپوهانو سره هم خبرې وکړو. د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه اوریدلی شئ. خو اوس 3:30 بجې شوي دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې په ځنډ وڅېړل شي، د ادارې به لوی څارنوالۍ ته انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په پرتله سږ کال د وسلوالو په بریدونو کې 14% زیاتوالی راغلی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل د دې ترڅنګ د دولت د مخالفو وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم 15% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د یوې حملې پلان شنډ کړی. روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکو ماموریت موقت دوام رد کړ. تر دې ورځې مخکې هم روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی و. نن د زیمبابوې په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پلوي یو لوی لاریون وشو چې ګډونوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکیچ روان دی، د دې هیواد صدر اعظم ساد الحریري له سعودي عربستان څخه نن فرانسې ته رسیدلی دی. ټاکل شوی نوموړی به نن وروسته د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یو ترکی ایراني سوداګری د سیاسي انګیزې پر بنسټ جالي تور پورې کړی چې ګوند ایران سره یې مرسته کوله د امریکا له بندیزونو ځان وباسي.
دا خبرونه له نظمو له اجمل انس خواوری دل. اقتصادی خبرونه له یوسف خان زدران اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ له متحده عربي امارات سره د انټر کانټینټل کپ څلور ورځنۍ لوبو لپاره د لوبیدونکو لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د دې لوبې لپاره چې د رواني نومبر میاشتې په 9 نیټه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، په افغان لوبډله کې تر ډیره د لوبډلې اوسني لوبغاړي انتخاب شوي دي. د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د دغې مهمې لوبې لپاره لوبغاړي په خورا دقت انتخاب شوي او افغان لوری د ښې لوبې تمه لري. افغانستان د 101 امتیازونو په درلودلو سره انټر کانټینټل کپ سیالیو په سر کې ځای لري. د دغې لوبې ګټل او یا مساوي پای ته رسول افغانستان تر اتلولۍ رسوي. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله سبا یک شنبه له پاکستان سره په پایلوبه کې مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځوانانو د پایلوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د آسیا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ تیره اونۍ په مالیزیا کې پیل شوې او له دې وړاندې د ګروپ په سیالیو کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې ده. لوبه د افغانستان په وخت سهار 6 بجې پیلېږي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان د آسیایي جام سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کوي. او دا چې د ولایتونو په کچه د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د تلو پیروزی په نوم لپټلې د کاپیسا د غوره لیګ اتلولي وګټله. دا لوبې چې د تیرو څلورو اونیو راهیسې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې پیل شوې وې تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل د تلو پیروزی لوبډلې سره د خراسان جمال لوبډله پایلوبې ته وتلې وه، خو دې لوبډلې 2-0 په مقابل کې ماتې وخوړه.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د درلنچا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همدار ازوی چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همدار از د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د ده او د ولسی جرګې د رئیس او د درلنچا د رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ دیونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که در ته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دې مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغې شمېر نهایت ډېر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معنیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعود وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډېر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي، هغه اختلاسونه د میلیونها ډالر نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجراءات منوایست اول معاون د ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولی متاسفانه چې بی کفایتي دي لوی سرنوالي هم دا و چې په ټول د دوه نیمه میاشتو کې هیڅ نو اجراءات په دې مورد کې ونه شول. هر ورځ په ولسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ، نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسی جرګه کې روان دی.
خو ماوین صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسی جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نم دی ښاغلی نصرت سره، ولی دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسی جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو، بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نائب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه یې په راس کې راغلل. دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړلی شوه، بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس با وجود دیدی چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان نه په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسی جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې. ولی متاسفانه داسې نه ده، دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي هغه یې راوستلې دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولې دي چې هلته هیڅ کومه رسمیت نه لري. زما سره ډېر داسې اسناد غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضې میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر دوی کوشش کوي چې باوجود د دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډېر احترام لرم دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کولو ګټه پورته کړي د دې نوم شاته پټ شي ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي دوی دغه غږیز اسناد ما سره موالۍ ته لیږلي دي.
مامین صاحب تاسو ویل چې اسناد لرئ کافي اسناد مو په واک کې دي نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې څارنوالي بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوې موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم د باوجود د دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده دا هم اخلاقي فساد هم اقتصادي فساد اما د موقف نه سو استفاده دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ څېړنه وکئ اسناد وګورئ ثبوت وګورئ شواهد وګورئ حتی د ما د تلویزیون ته تاک یعنی د ولسي جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستله شوه زما تاک ولې د منایست معاون اول د ولسي جرګې چې خپله تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه یې اداره او کنترول یې د مونږ په غاړه دي تفتیش یې د مونږ په غاړه دي ولې زه مجبورېږم چې تلویزیون ته لاړ سم دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې د دوی اوازونه د دوی عرایض د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي. غوښتنه مې دا ده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد او شواهد لرمه لطف ده وکړي لوی څارنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمو نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوای سي په دې مسله کې اقلا یو څه رول ولوبوي رادسی ولوسی جرګې ته یاد د موږ نستاد وغواړي چې موږ یې ورکو تر څو د فساد مخنیوي وشي.
ماوین صاحب یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی ادا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي دغه خلق باید افشا سي او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه داده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی او دوی هم غوښتنه وکړي چې څارنوالي په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکال غواړي چې قضیه سیاسي کی او غواړي چې د دغه اختلاس یا د دغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده دغه خلک د دغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رای په اکثریت باندې نه دراغلی او یو دوا پیسې ویده دا هغه وخت کې د خغلی استاد صاحب د قانوني دی نه راتک په صورت کې چرای ونه خسته لري په دې باندې دوا وس په دې باندې ټول خلک پی دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټول هغه غلط غوښتنې پولیسي جرګې کې ډیر ښه تطبیق وایسي او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان عمایون راسي او دلته کښېني د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی اداګانې کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دې په خاطر چې اداګانې سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي یو بې بنسټه اداګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزي صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر وی ګورئ دا مسلم حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاونې په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرې چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخم، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زه نه سم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکارکم، دا فسادونه باید خکاره سی تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې په ولسي جرګه کې نارې وهي یا طرفداري د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد او اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیه به هم ډېر زر زر را وسپړم او ډېر زر به دا مسله ښکار کړم. اته دېرش مورده نوي پیدا سوي دي د ما سره چې کاره اسناد او شواهد موجود دي چې بیا هم اختلاسونه سوي دي، هغه هم د نصرت د خوا سوي دي، رئیس د درنشا او د رئیس د پارلمان په خاطر د دې کورونو د دې مصارف د پاره سوي دي. تاسو پیږئ چې حتی د ولسی جرګې ټانګونه او زیرعي وسایل د دې ولسی جرګې نه وړلی سوي دي او د دې رئیس د پارلمان کور پرې ساتل کېږي. بیا هم ویلی شم چې لوی فساد دی په ولسی جرګه کې. د لوی فساد د مخنیوي دپاره زه حاضر یم چې تر آخرین لحظې پر قرباني ورکم او دغه مسایل افشا کړم. ولې د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملو کې دا مسایل نه داخلوي. دا اختلاس دی، دا اختلاس باید څرنوالي وڅېړي او لوی څرنوال د مونږ د افغانستان لوی څرنوال په دې کې ناکام پاتې دی او زه تاسف کوم په هغه رایو چې مونږ درته ورکړې وې، باوجود د دې چې ما دای تقدیر کړی هم و دوه درې میاشتې مخکې. ولې بېرته مې د یو رسمي مکتوب په اساس باندې د ده نه تقدیرنامه بېرته واخیستله او دوی مو په فساد هم تورن کړل. فساد مختلف فسادونه وي، څوک چې د خپل موقف نه سو استفاده کوي، خپل وظیفه په پاکوالي سر ته نه رسوي، دا هم
تاندي تانګي.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بل خبر انتخاب کړی و د کی چای نشته پکې وظیفه پیدا کوي نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی با وجود دې چې زه خپله یو محصل یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
د ډیر ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډیری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینری او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نه شي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانه شي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ما ته ټول فامیل ویل ته دا پوهنځی مه انتخابوه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنر ها چای دی چې ته وایې یو بل شی بد انتخاب کړی او دې کې چای نشته، پکې وظیفه پیدا کوی نه شي. اوس پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی چې دغه آینده لږ خطر او د دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذاته مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کوی شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، همو خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. کوی شي بی دغه نه شخصي کارونه وکړي، بیا یو نمشګه کې دي، نمشګه کې خپل اثر خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپل برخه کې کار کوي.
باور نه لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولي پیسې لري نه، خیر که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پنځه کې درس وایم، ولی خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولی باوجود دې چې خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم، په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نومې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تېرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی هم ونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي، او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری،
د هنری مرکزونو تقویت چې موږ باید وکړو. له دې طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایې کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروزکو انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلې.
افغانستان څلور لسیزې کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقې چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځته راغلی، ځوانان د هنر نه لرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي، خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ته راځي، دا خپله یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستي ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډېر لرو چې باید انجام ورکړو.
خلیلي صاحب، د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه راته ووایه چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروسکو کې دي، داسې لاسته راوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي.
لاسته راوړنې زه کولی شم چې په دو بخشو باندې تقسیم کړم. یو هغه لاسته راوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,50,000 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه دا میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. په د بل خوا د لاسته راوړنو دا زه ویلی شم چې 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده چې د انسان ته په دې هغه اول دورځ چې انسان پیدا شوی هنر ورسره شته، کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر وو. ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیغام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانه شي ډېر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک د هنر د اهمیت ته رانژدې شوي او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کېږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هیڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړو زده کړو وزارت د پنځای ته عما په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی زړه د خلاصه د زړه د تاله دا پنځه ووایي بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نو می خلص شانایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه لکه دا خبره ام کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیرا دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي. قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي او خلک پوي کو. نو چې خلک پوي شلو خپل هغه هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاس راوړي.
محمد جواد ما اولا داس دوت شو داس هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کې د خلکو ته مفت ورکول. بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شانت ضرورت لري، هغه برابري وي غوونه مصرف کوي، هغه کوي. هیڅ کوم رسنه او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضريږي سي یو هنرمند اثر واخلي. که چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي، هغه دي ملي سوداګر طرف او هم د دولت طرف نه وي، هغه ورته وپلور شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي. په هغه څانګه کې هغه بیرته مجبوره کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څانګه کار وکړي او دا د هنرمند لپاره ښه دی او د هنر د ود لپاره هم ښه دی.
خوږ اوریدونکو د تانې څنګه دا خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارم.
Comprate, au primi de la Giana n-am mai fi și-o bândit.